رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو یو ساعته خبرونه ته خرغلاست. لومړی خبرونه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو په اوسني او مخکيني جمهور رئیسانو سخت انتقاد کړی دی. په دې راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، د پریکړې د افغانستان د مخکيني دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. په راپور کې دا هم راغلی چې امریکا په افغانستان کې د خپل نظامي او ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. جزئیات به وروسته په یو مفصل راپور کې واورئ. د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو قونسل وایي یو شمېر افغانان چې اسناد هم لري د کراچۍ په یوې بندیخانه کې بندیان دي. عبدالجبار تخاری په یو ویډیو کې چې له ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده، وایي چې پرون د لنډي په نوم د کراچۍ زندان ته د بندیانو د لیدو لپاره ورغلی و. تخاری د پاکستان له حکومت وغوښتل چې افغان بندیان خوشی کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. تر دې مخکې د دې کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 2022 کال د جولای میاشتې را په دې خوا یوازې د پاکستان په سند ایالت کې شاوخوا 3000 افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شته زندانی شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د دریو یو ورځنیو او دوه وشل اوریزه لوبو لپاره د لوبغاړو د تمریناتو خبر ورکړی. کرکټ بورډ د لوبغاړو لنډي ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خپرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې له کوربه هیواد بنگلاديش سره لومړی یو ورځنۍ لوبه د چهارشنبې پر ورځ وشي. بیا د جولای تر نیمایي دوی نورې یو ورځنۍ مسابقې هم کیږي. تر هغه وروسته به له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو اورونو دوی لوبې وکړي. دا لوبې د افغانستان لپاره ځکه مهمې دي چې په نړیوال جام کې چې په اکتوبر کې په هند کې کیږي لومړۍ لوبه له بنگلاديش سره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به ډیر ژر د شانګهای د همکارۍ د سازمان دایمي غړی شي. سرګی لاوروف پرون وویل د ایران د غړیتوب سند به د سه‌شنبې په ورځ د ټولو غړیو له لورې لاسلیک شي. روسیا، چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي. ایران د افغانستان په څیر د دې سازمان څارونکی غړی و. او پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره یوې موافقې ته رسیدلی دی چې له مخې به یې IMF پاکستان ته 3 میلیارد ډالر پور ورکړي. دا موافقه پرون له 2 میاشتو ځن وروسته وشوه، خو لا هم د IMF د بورډ له لوري تصویب ته اړتیا لري. پاکستان چې راپورونو له مخې تر بل هر وخت له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، د پور ته سخته اړتیا لري. تمه ده چې اوس به د IMF بورډ د 2 اونیو په ترڅ کې د دې موافقې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. تاسو ازادي رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې به د موضوعات خبر شي. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه نوی راپور. دا راپور ښیي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای په اړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکيني دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. د پاکستانی طالبانو او پر وړاندې طالبانو د سیاست په اړه د پاکستان د مخکيني صدر اعظم عمران خان نوی څرګندونه.
تو میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے
زو تل دا خبر کوم چې کومک بے پاری وای پدی جګړه کې بمو برخان نه وای اخستی نو موږ وډیر چانس لرلای چې دا وسوال کنټرول کړو.
د کونړ د پیج درې سین کې درې سیلانیان په بو کې لډوبې دور واستمړ شوې دي او اترخوا به په فرانسې کې ل روانو لاریونونو هم خبر شي. ملتیا موږ کړی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
مننه چې ازادي رادیو اوري. یو نوی راپور ښایي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای په اړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکيني دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. دا راپور چې پرون د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، پکې د افغانستان د مخکيني حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څېړل شوې دي. په راپور کې زیاته شوې امریکایي چارواکو له افغانستانه د خپلو نظامیانو د وستو او د ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چې اړینه ده چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 150 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو په پایله کې جوړ شوی پکې راغلی. د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو او په ډېرې چټکۍ د هغوی د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. خو کله چې پرون په سپینه ماړۍ کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایډن وپوښتل شول چې له افغانستان د وتو پر مهال خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني او کنه، هغه په ځواب کې د افغانستان په اړه له خپلې پرېکړې یو ځل بیا ننګه وکړه. دی وایي په یاد مودي چې ما د افغانستان په اړه څه ویلي وو. ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، ما ویلي وو چې موږ به هلته نه یو، ما ویلي چې موږ ته به د طالبانو مرسته رسیږي. اوس څه روان دي خپلې رسنۍ وڅارئ، زه په سمه وم. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د 2023 کال د اپریل په 14مه نیټه له افغانستان د خپلو پوځیانو د وستو نوې نیټه اعلان کړه. وی ویل چې دغه پوځیان به د همدې کال د سپتمبر 13مه ووځي، خو له افغانستان د امریکا متحده ایالاتو ټول عسکر او متحدینی د اګست په 1 نیټه ووتل. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانانو د تخلیه پروګرام ته هم اشاره شوې او زیاتوي د جمهور رئیس بایډن حکومت د دې تخلیه لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. راپور زیاتوي امریکایي چارواکو په دې روخانه پریکړه نه وکړي چې څومره افغانان له ګواښ سره مخ دي، څه ډول باید دوی اولویت بندي شي او د دوی وستل به څومره وخت ونیسي. متحده ایالاتو د افغانستان د وتو پر مهال د نږدې 125,000 افغانانو تخلیه ته زمینه برابره کړه. خو دا بهیر په وروستیو کې له یوې خونړۍ پېښې سره مخ شو چې په پایله کې 300 زیات افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي په کابل واکمن طالبان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بیرته پاکستان ته ولاړ شي. هغه دا خبره له ازادي راډیو سره مرکه کې کړې ده. خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي اسلام آباد په هیڅ ډول له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ستونزه د اسلام آباد د غلط بهرنیو تګلارې نتیجه ده. عمران خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې له بده مرغه موږ د لویدیځ ګټې خوندي کړې او ځان ته مو ستونزې جوړې کړې.
زه
تل دا خبره کوم چې که موږ بې پارې وای په دې جګړه کې به مو برخه نه وای اخیستې، نو موږ به ډېر چانس لرلی چې دا وسلوال کنټرول کړو. خو کله چې موږ یوې خواته ودرېدو، دوی پر پاکستان هم بریدونه شروع کړل او د پاکستان خواته تحریک طالبان جوړ شو چې اوس پاکستان ته وایي چې تاسو امریکایي پلوی یاست نو حمله کوي.
عمران خان چې د 2013 کال له اګست د 2020 کال تر اپریل پورې د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې مشتل نورو استعمال کړی یو.
کله چې موږ ته د امریکا اړتیا شي موږ استعمالوي او موږ استعمالی کو. د افغان جهاد پر وخت موږ استعمال شو، بیا یې لکه کاغذي دستمال وغورځول. د ترهګرۍ په جګړه کې استعمال شو، بیا هغه ختم شو او موږ یې وغورځولو. دا زموږ خپله ګناه ده. موږ ته خپله ځانګړې بهرنۍ تګلاره پکار ده.
عمران خان دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان پښتانه د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال هم په یوه سنګر کې د روسي ځواکونو پر ضد جنګېدل او دا هغه خلک دي چې ډیورنډ کرښه نه مني. خو عمران خان څرګندوي چې دې خلکو به د دې پولې دواړو خواو ته آزادانه تګ راتګ کاوه چې بیا د خپلې واکمنۍ پر مهال اغزن سیم تیر کړ او دیوالې ووهه. عمران خان ته پروسه شکل د اپریل په میاشت کې پارلمان د نه باور رایه ورکړه او شهباز شریف صدر اعظم شو. عمران خان وایي چې په کابل کې طالبان له دې سره مخالفت نه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي د پاکستان ته ولاړ شي، خو د پاکستان اوسني واکمنان له دې سره مخالف دي. د پاکستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر اسد مجید خان له جاپاني خبرونې نایک ایشیا سره په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شو وویل چې اسلام آباد له تحریک طالبان ډلې سره په هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دی او کله به هم خبري ورسره ونه کړي. د شهباز شریف په مشرۍ حکومت پروسه شکل له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبري پیل کړي چې بیا ناکامه شوې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ د پیج درې سین کې درې سیلانیان په اوبو کې لډوبي دور ستمړ شوي. د ازادي راډیو د راپور پر بنسټ د جمعې ورځ مازدیګر مهال د کابل ولایت ګلداري ولسوالۍ 15 سیلانیانو د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ په سین کې لامبو وهله چې ځنې پکې د خپل ملګرو د ژغورنې لپاره څلور نورو کسانو هڅې پیل کړې چې په پایله کې درې تنه مړه شول او دوه نور یې د سیمې د اوسیدونکو لخوا ژوندي راوستل شول. بشپړ تفصیل دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازیګر مهال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه راغلي وو پنځو سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سیند کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نفر چې د کابل د ګلدری ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ته راغلي وو د ټنټیل په سیمه کې دوی هلته په سیند کې لامبل منصفانه یو ورو د سیند چپو ځان سره اخیستی وو. بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا راخلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمي حالت کې د سیند نه محلي خلکو راوستلي دي.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندي راوستل شوي. جسدونه او ټپیان د اسداباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلې ښودلې دي. د کونړ اوسیدونکي هم په یاد پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځان نه وساتي. عبدالوارث سیرت
هیله مې دا د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ ته راځي نو باید ډېره توجه دې ته وکړي. کوشش دې دا وکړي چې دوی په سیند کې ونه لامبي ځکه دوی چې کومو ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هیله مې ده چې په سیند کې ونه لامبي خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا ولایتونو ته راځي دلته د خوښۍ شیبې تیروي. خو سږ کال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه درې تنه راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسه کې لا هم مظاهرې روانې دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د دې وضعیت نه وروسته ویلي چې دا حالات د منلو نه دی. د مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې پولیسو یو ولس کلن ځوان د موټر د تیز چلولو پر مهال وژلی دی. اعتراضونو کې تر اوسه پورې په سلګونو ودانیو ته اور اچول شوی دی. جزئیات یې راپور کې واوري.
د فرانسې د پلازمېنې پاریس په ګډون تېره شپه د دغه هېواد په یو شمېر نورو ښارونو کې وضعیت کړکېچن و. په زرګونو اضافي امنیتي سرتېري ځای پر ځای شوي دي. پولیسو تر پرون ماښام پورې د اعتراضونو پر مهال د نږدې 1500 ودانیو د سوځېدو او د 2000 موټرو د ویجاړېدو خبر ورکړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نشي توجیه کېدای. د لامیاندو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمي بچان په کورونو کې ایسار کړي چې شخړې پسې زیاتې نه شي.
داسې وضعیت رامنځته شو چې په هیڅ ډول د منلو نه دی او توجیه کېدای نه شي ځکه چې هیڅ شی خشونت نه شي توجیه کولای. په ځانګړي ډول چې کله پر عامه ودانیو د پولیسو پر ماموریتونو او ښوونځیو بریدونه کېږي او یا هم د لوټ او تالان هڅه کېږي نو هیڅ شی دا کار نشي توجیه کولای.
مکرون د تیرو دریو ورځو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره د کابینې له غړیو او جګپوریو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د وویل چې خواله رسنۍ د دې اعتراضونو په پراختیا کې ډېر لاس لري او شخړو ته لمن وهي. اصلي ستونزه داسې رامنځته شوه چې تېره اونۍ سېشنبې د نایل په نوم یو ولس کلن ځوان د پولیسو له لورې ووشل شو. ویل کېږي چې دی په موټر کې په ډېر سرعت روان و او سرې اشارې ته نه دی درېدلی. نایل لاس له عرب دی او اعتراض کوونکي وایي چې د فرانسې له ګڼو خلکو سره توکمیز چلند کېږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی چې د جمعې تر ماښام پورې نږدې 900 کسان د مظاهرو د پراختیا په تړاو نیولي دي. ټولو ښاري ترانسپورتونو، بسونو، ټرامواي او میټرو ته تېره شپه لارښوونه شوې وه چې له 9 بجو وروسته کار ونه کړي. په 2018 کال کې د فرانسې په قانون کې بدلون راغی چې ورسره پولیسو دا اجازه ترلاسه کړه چې د اړتیا په وخت له وسلې کار واخلي. د راپورونو لمخي یوازې پروسه شکل ترافیک ته د موټر د نه درېدو له عمله ډیر لستنه د پولیسو لوري وشل شوې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اور وګورځو نړیوالو مطبوعاتو ته چې د افغانستان په اړه باندې څه خبره کړې دي.
په بریتانیا کې د نشه یي توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورځپاڼې د دې ادارې د یو لوړپوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تریاکو پر تولید بندیز به په نړیوال بازار کې د تریاکو او هیروینو پر عمومي ارزي او په دې اړه د برېټانیا پر تګلارې څه اغېز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم همداسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېیمه فرضیه د هغه په خبره دا ده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي د مخدراتو توکو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونې په وینا یو بل مهم ټکی هم شته او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پرېکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي. خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په مني کې به د کوکنارو د کرکیلې راتلونکی فصل راورسیږي او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغېزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یوه افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسی او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکوال وایي دا په خپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونو رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کړل. خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغېزمنېږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوي وړاندیز شوي پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بېلابېلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغېزې څېړلي او هغه ناورین یې لیدلی او تجربه کړی چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
په کندوز ښار کې د عامه تشنابونو په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د تشنابونو نشتوالی ښځې له جدي ستونزو سره مخ کړي. که څه هم په کندوز کې دا ستونزه عامه ده او د نارینه وو لپاره هم ډېر زیات تشنابونه په خالي سیمو کې نشته، خو د خلکو باور ښځې بیا په دې برخه کې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. څه ډول جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي په ښار کې د عامه تشنابونو نشتوالی د نارینهو په پرتله ښځې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي انتقاد کوي چې د کندوز ښاروالۍ هر کال په میلیونونه افغانۍ عواید راټولوي، خو په ښار کې د خلکو لپاره سهولتونه او اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي، ځکه لا هم د ښځو لپاره تشنابونه نشته دي او دې مسلې خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز ښار یو اوسېدونکي محمد یاسین آزادی روډی ته وویل
والله استاد په دې برخه کې مشکلات ستې دي خزینه په برخه کې دا مشکلات ستې دي د دې لپاره مې ترتیب برابر سی چې په عفت او په عزت او په پرده کې په محفوظ ځایونه ورته جوړ سی همدغه قصې دیناره نو مشکلات ستونزې حل دي همدغه ځکه ستونزې حل دي دا ډېر ښه پرمختګ یو ډېر سہولت به خلکو ته رامنځته راشي
دوی په خار کې د امت اشنابونو نشټوالې لوی ستونزه بولی او زیاتوي هغه شمیر خلک او په تیره ښځه چې لری پروتو سیمو کندز ښار ته راځي له جدي ننګونو سره مخامخ کوي د یاد ولایت د درېمې ناحیې اوسیدونکی محمد سرور وایي
سیاسر بیا د کجوبرا از صوبکه تا شما هیڅ امکانات نداره
یو لوی ولایت دی پر ولسوالی سربیره له بغلان تخار او بدخشان ولایتونو څخه هر ورځ بشمیره خلک راځي په خار کې د عامه خدماتونو نشټوالی خلک له ستونزو سره مخ کړي دي د بیلګې په توګه په خار کې د خزو لپاره تشنابونه نشته دي او دا جدي ننګونه بلل کیږي خاروالی له خلکو اواید راټولوي باید خدماتونه هم وړاندې کړي
دوی انتقاد کوي د تشنابونو نشټوالی له وجې ګڼش مر خلک په هر ځای کې خپل رفع حاجت کوي او د چاپریال د ککړتیا سبب ګرځي او په پایله کې خلک په ډول ډول ناروغي اخته کیږي د کندز ښار د لومړی ناحیې اوسیدونکی سیف الدین وای
اردو به څومره مشکلات دره د سبب نظافت د سبب تشنه مشنو جنگل هر
په خار کې خلک نظافت نه مراد کوي هر شیر خپل رفع حاجت کوي په یو شمیر پرای کوچو کې د بدبوئی د وجي سړې تګ را تګ نشي کوله دولت باید د خار په بلابیلو برخو کې د خزو او نارینه لپاره جلا جلا تشنابونه جوړ کړي هم به خار پاک شي او هم به د خلکو ستونزې حل شي
د نموړي ولایت د څلورمې ناحیې اوسیدونکی محمد انور فرزام هم ورته خبره کوي
مردم میتونه که مشکلش را در جای حل بکنه ولی برای طبقه نصب
نارینه کولی شي د خپل رفع حاجت لپاره یو ځای پیدا کړي خو که خزی په بازار کې د رفع حاجت لستون سره مخ شي دومره ځای نشته چې حل خپل مشکل حل کړي زمونږ او ستاسو ټولنه یو سنتي ټولنه ده یقینا چې په افغاني ټولنه کې خزی له سختو ټولنیزو ستونزو او محدودیتونو سره مخ دي خاروالی باید دې ستونزې ته پاملرنه وکړي
خوله ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د ښاروالۍ د چارواکو نظر هم راواخلو د معلوماتو له مخې د کندز ښار کابو اتیا کاله وړاندې د 50,000 کسانو د ژوند لپاره جوړ شوی وو او اوس په دې ښار کې کابو 15,000 نفر ژوند کوي خو په ښار کې د عامه خدمتونو نشتوالی او تر څنګ د ښاري ماستر پلان نه پلی کېدو د دې ولایت اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي دي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو خزال اتو کالورایسی د هرات ولایت د نن د دودیز درمل په برخه کې کار کوي فروزان نیک فرجام په ایران کې دودیز درمل جوړول زده کړل او سه د حجامت درملنې ترڅنګ طبی سنگارتو کې او لوبوټو څخه صابون جوړوي او بازار ته وړاندې کوي او په داسې حال کې چې بیا په افغانستان کې د کار او بیروزګارۍ تر ټولو بد وضعیت دی نوموړې نورو لسو کسانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده جزئیات یې په دې راپور کې واورئ
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکا کې لاس نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی
ما به مبلغ د 1,00,000 افغانۍ سرمایه
کوم موږ 1,00,000 افغانۍ پانګونه کړې ده او 1,00,000 کارکونکي لرم زه له 8 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم
آرایشی و درمانی هست
دی اغلی نیک فرجام پا خبره که هم پا افغانستان که دی خجول پار دی کار او سوداگری چاپیریال پا کافی اندازه دی قناعت وای ندی خووسی دی زان او نورو میرمنو لپار دی کار دی زمینی دی برابرولو لپار دی دوغو توکو پا تولید که یو چپانگوونه کریده هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل غوښتل یې داسې ګیاهي محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلې نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډېر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
موږ له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډېر ورسره آشنا شوي دي.
میرمن فرجام وایي چې د درېو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالي اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړې هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبیعي سینګار توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
تر خوای ازادي راډیو زموږ پر وپاړه هم ژوند دی اوریدلای شئ. ازادي راډیو ټکی کوم زموږ ادرس دی، کولای شئ زموږ وپاړه پرانیزئ او زموږ ټول خبرونې سلیری ساعت خبريږي هلته واوري. د ازادي راډیو ټول خبرونې البته اوس په سلیری ساعت توګه د ازادي راډیو پر وپاړه باندې شته. یو وپاړه دنه نای کله چې تاسو موږ وپاړه ته نوځي تر خوای چپ لاس ده د ژوندۍ په نامه باندې یا زنده په نامه باندې یو آپشن تاسو ته کولی شئ په هغه باندې کلیک وکړئ او نور زموږ خپرونې ژوندۍ واورئ. خو کوم مخکینی پروګرام غواړئ چې واورئ د خپرونو جدول ته ولاړ شئ او بیا هر خپرونه یا هر پروګرام چې ستاسو د خوښې وي او وړاندې غواړئ هغه واورئ کولی شئ چې واورئ. سسي بیلابیل پیغامونه هم را رسیدلی دي، وربشو دا به واورو.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کی، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا که ښځې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپېریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا چې په اره کم سي دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سپسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبېره کیږي. دا د 22 میاشتې تېرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډېر کوشش وسي، د ښځینه په برخه کې باید ډېر کوشش کې وسي. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ دو لس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کوم. محمد
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه تاسو چې تردم غړي په ازادي رادیو او را سره یاستي کول شیخ خپل پیغامونه مو مخته په بیلا بیل وختونو کې راولېږي او مو به هم ستاسو پیغامونه درته خبر کړو مونږ د واتس اپ لاري زموږ په خپل پیغامونه مو سره کولای شي شریک کړئ موږ به اساس پیغامونه له ځان سره د یادښت نه وروسته په بیلا بیلو خپرونو کې البته چې څلیرویشت ساعته دي درته خپرو کړو او تاسې هم وابئ وړئ. یو یادونه بله هم اړینه ده، یوازې پیغامونه ساسې چې د ستونزو په اړه دي که دا هم رالیږلی شي، نور مهم مسایل که تاسې فکر کوئ چې باید شریک شي او خلک په اړه باندې خبر شي او تر خواهیې ستونزې دي چې باید د یو حل لار ورته وموندل شي، کولای شي چې ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. موږ به یې هو به هو هغه ډول چې تاسې خپل غږ راپرېښئ د خبر وکړو او تر خوا به یې د ځینو مسایلو په اړه باندې نورت چارواکو سلام شریکو. پرحال راګرزو د خبرونې نیمایی ته او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا به هم د خبرونو لنډیز واورو. یو نوی راپور ښایي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو په اوسني او مخکینی جمهور رئیسانو سخت انتقادونه شته. دا راپور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړی پکې راغلی دی چې د جمهور رئیس بایدن او د امریکا د مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پریکړو چې له افغانستانه یې د امریکایي عسکرو د وستو په اړه کړې وه د افغانستان د مخکینی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. په راپور کې دا هم راغلی چې امریکا په افغانستان کې د خپل نظامي او ډیپلوماتیک ماموریت د پای لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو قونسل وایي یو شمېر افغانان چې اسناد هم لري د کراچۍ په یوې بندیخانه کې بندیان دي. عبدالجبار تخاري ازادي راډیو ته رالیږلې یوه ویډیو کې ویلي دي چې دلته ډېر داسې بندیان شته چې باید سمدستي خوشي شي، ځکه هغوی کې داسې کسان شته چې کارت لري او تر خواهیې ناروغان دي. تخاري د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغان بندیان زر خوشي کړي. افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د دریو ورځنیو او دوه شل اوریزو لوبو لپاره د لوبغاړو د تمریناتو خبر ورکوي. کرکټ بورډ په خپلو ټولنیزو رسنیو د اړه لنډی ویډیوګانې خبرې کړي چې ښایي افغان لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو ته چمتووالی نیسي. تمه ده چې افغان کرکټ لوبډله بنگلاديش سره د چهارشنبې په ورځ لوبړۍ 25 لوبو کې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به ډېر ژر د شانګهای د همکارۍ د سازمان دایمي غړی شي. سرګی لاروف پرون وویل ایران د غړیتوب سند به د سه شنبې په ورځ د ټولو غړیو له لوري لاسلیک شي. او د پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره یوې موافقې ته رسېدلی ده چې له مخې وایي IMF پاکستان ته 3 میلیارد ډالر پور ورکوي. دا موافقه پرون له 2 میاشتو ځنډ وروسته وشوه، خو لا هم د IMF او د بورډ له لوري تصویب ته اړتیا لري. تمه ده چې اوس به د IMF بورډ د 2 اونیو په ترڅ کې د دې موافقې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. اوس به د ازادي راډیو د پروګرامونو په لړ کې تانتې څانګې خبرونه خبر شي. وای وای
تانتې څانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چې عاید لري کېدی شي یوه برخه سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف یې کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پېښه سوه چې ملګرو ته اړ شومه نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختېږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د خلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي، د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده، حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي، د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري، یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ورسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران
صاحب لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته راغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلی، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي.
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناسم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې وخ بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لاملونه تر ډېره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډېره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډېره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه تر ښه که دي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخی در تخوان ندر کی اگه که هر دنده وی اما علت دی چې بالاخره دی تزرد تنگون پیدا کیگی ذهنی فشار و تر را پیدا کیگی تر سٹریس لاندې راځي بالاخره نه در ژوند ورته خوند ورکوي نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دی مفهومه ژوند او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي پکار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک د دولسم نه فارغ وي پوهنتون د تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي دی نه وایي دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو یو ورسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي کاري فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني داسې یو چا په توګه چاته په ځان تره هم نه کوي دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي دی اجتماعي زیانونه دي دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده همدان د استفاده وکړه حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو کې مشورې ومنه ځینې دوستانه ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخه یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هېڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف نه ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه یې هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله بالاخره سټیسفای سي اشتباه سي او خوسېږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کې داسې خواله رسنۍ هغه کې داسې مخالف جنس هغه کې داسې نشي هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کسله داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اووه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي.
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیسټم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښتی یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي
چې سیستم خراب ده، سیستم پیګم چې خراب ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی. دا وی پنځه دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې زده ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولای شي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
ಕುಲಿ ನಾದನೇ ನಯೇ ತುಲಮಿನ